دا مشال رادیو دا ستلی مشه وخت ما سپخن درې بجې دی په دې خبرونه کې ز ګل ایاز او مليحه امیرزاده به له تاسو سره یو په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې د شپږو وسلوالو د وژنې په پاکستان کې د سیاسي قیادت او د فوجي چارواکو ترمنځ په رابطو کې د اضافي د مومند پوزین سمو کې د کرفیو ختمولو په پاکستان کې مش افغان کډوالو د ستونزو او په پیښور کې د یو دندارتون په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حقره دفتر رپورټونه لرو دو 19 پروګرامونه جمهوریت او سروي هم د دې خبرونه برخه ده فلمړی وار ورکو مليحه امیرزاده چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم تر ټولو اول په مکرې د خبرونو سټو پتا په شمالي وزیرستان کې امریکایي ډرون برید شپږ وسلوال وژلي په شمالي وزیرستان کې بل خو د پوز عملیاتو لامل د بیکورشو خلکو شمیر خو شاله سلکو تر رسیدلی او په شام کې د ګیسو د ذخیره په میدان کې وسلوالو 270 کسان وژلي دي تفصیل په شمالي وزیرستان کې د ځای چارواکو په خبره لکټر لګا شپږ وسلوال په ډرون برید کې وژل شوی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې نن سر د تحصیل د تاخیل په ډوګه مداخل سیمه کې د وسلوالو په یو مرکز بي پایلټو الوتکو دوه میزایل او داغل د دې په خبره په وژل شو کې پنجابي طالبان هم شامل دي وړاندې اف پی خبري ایجنټ سودان رسپړې د پاکستانی چارواکو له خولې ویلو چې برید د پاکستانی طالبانو په یو کمپاوند شوی چې پکې د دوه مهمو پاکستانی طالب کمانډرانو په ګډون اته وسلوال وژل شوی دي دا پاکستان حکومت ویل دی چې په شمالي وزیرستان کې لپوزي عملیاتو د بیکورشو خلکو رېجستریشن یا د نوملیکنې عمل سرته رسیدلی د سرحدي او قبایلي چارو وزارت مرستيال سیکریټري طارق خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې خواوشه د لس لکو کسانو اندراج شوی خو د په خبره د کډوالو د کرش مېره پخلی به لا هم لنادر نه کوي نو موري ویل چې د شمالي وزیرستان اتف اتیا فیصد کډوال په بنو 15 فیصد په ډیر اسماعیل خان او شپږ فیصد لکی مروت کې ډیر شوی دی او دا غه په خبره او و فیصد کډوال یوازې د هیواد نورو برخو ته تللی دي په پیښور کې د دریو پولیسوالو په ګډون سلور کسان د نامعلومه وسوالو لخوا په ډزو کې وژل شوی د پیښور پولیس چارواکو ویلي پرون ماخام د پښتخرې تانې په دودو کې لرینګ روډ سره نږدې په یو هوټل کې د روزماتي په وخت وسوالو برید وکړ چې پکې د یو ای ایس ای په ګډون درې پولیسوالو او یو د هوټل کارکونکو وژل شو او یو پولیسوالو سخت ژوبل شو له پیښورو سره د پیښور د پولیسو مشر ناصر خان دورانی خبريالانو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو له وجې دوی له داسې حالاتو سره مخامخ دي د بلوچستان په کوټه ښار کې د ناصرګندو وسلوالو په برید کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سلور غړي وژل شوی دي پولیس چارواکي ایس پی عمران پرون مشال ریډیو ته ویل چې د کوټه په پښتون آباد سیمه کې ناصرګندو وسلوالو د جمعې لمانځه وروسته په برید کې د یوې کورنۍ د دریو غړو په ګډون سلور تنه وژل تر نو وړي په خبره دوی تر اوسه نشي ویلي چې دغه کسان بچا وژلي وي خو زیات کړه چې پولیس یې پلټنې پیل کړي د مومند ایجنسی په ساپو تحصیل علیمزی او د خویزو په ځینو سیمو کې خواوشه دوه میاشتې وړاندې لګول شوی کرفیو لرې کړل شوی د یادو سیمو اوسیدونکي د حکومت په دې ګام ډېر خوشاله دي د ساپو سیمې اوسیدونکي نثار صافي مشال ریډیو ته ویل ایا د سیمو کې دغه کرفیو لاغې وروسته لګل شوی او کله چې د اوتمنځو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي بمی بریج او شو چې پکیش په ګسکر وژل شو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د پوس په عملیاتو کې درې دیرش وسلوال مخالفین وژل شوي او اته ویش نور هم ټپیان دي د دې وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې چینن خبره شوې راغلي چې وسلوالو مخالفینو ته د تلفات په غزنی کندهار فراه هلمند خوست پکتیا او فاریاب ولایتونو کې وختي اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې لس وسلوال نیول شوي دي او د پوس شپږ سرتیریوم د سړغاړې په ماین چاودنو کې وژل شوي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي تمکیږي سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي په وړاندې دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه وکړي د کرکټ بورډ ویان فریدو تک مشال ریډیو ته وویل چې افغان ټیم د جمعې په ورځ خپله لومړۍ لوبه وبلله خو سبا به افغان ټیم له پوره تیاریو د تیرې لوبې د تیروتنو په اصلاح سره د زیمبابوي په وړاندې لوبه وکړي خبرونه د مشال ریډیو نوره دا سارن یو نړیواله ډله وایي چې د اسلامي ریاست په نوم وسلواله ډله چې مخکې د عراق او شام اسلامي دولت وسلواله ډلې ISIL په نوم پیژندل کېدله د جون په 18 نیټه د قدرتۍ غیاست زیرمو یو میدان تر قبضه کولو وروسته خواوشه 270 کسان وژل دي په وژل شو کې سرتیری ساتونکو او کارکونکو عمله شامل دي په شام کې د بشري حقوقو د سر برتانیا میشته ادارې نن ویلي چې د همس خار ختیس طرف ته په مرکزی شام کې د شار په نوم د غیاست د ذخیره په میدان کې لالقاعده سره د تړلې ډلې وسلواله دغه کسان وژلي پس هم د سی ډول د رپورت تصدیق ممکن نه د شام سرکاري میډیا تر نن سهار د بریټ خبره نه وکړي نړیوال طاقتونه او ایران سلا شوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې د څلورو نورو میاشتو لپاره وغځوي. په عین حال کې امریکا ویلي چې دوی به د ایران خوا او شا 2.8 اربه ډالر منجمد شوې پانګه له کنګل وباسي. د دواړو خواوو ترمنځ د نومبر په میاشت کې د شوي موقتي تړون د ختمېدو اخري نیټه د جولای 6 وه، خو مخکې داسې خبرې وې چې ښایي دغه موده وغځول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکی وایي
Our team is on the ground in Vienna talking.
داوی زموږ وقف په ویانا کې د داخلي نیټه د غزولو په سرنګواري بل ایرانی طرف سره خبرې کوي. د پام وړ پرمختګ شوه دی، خو باید ډیر کار تر سره شي. موږ خپل شریکانو او ایران سره په مختلفو امکاناتو خبرې او بحث کوو. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری ویلی امریکا به د ایران د هغه تړون په بدل کې چې د سون په موادو د خپل 40% غنی شوی یورانیم د اړولو پریکړه کړې ده، ایران څخه کم 3 اربه کنګل شوی پانګه خوشی کړي. د یوکرین حکومت وایي د روس لملاتړ سره روسی پلو بیلتون پال د ملیشیا د سورلو الوتکې د راپریوتلو په ځای کې د ثبوت ته دبا کولو هڅه کوي. د ملیشین ایرلاین جاز روانې میاشتې په 12 نیټه د ختیځې یوکرین له هغه برخې نه وویشتل شوه چې د بیلتون پالو په کنټرول کې ده. په دغه پیښه کې په جاز کې سواره 298 ټول کسان وژل شو. د حکومت لخوا نن په رسمي بیان کې ویل شوي دي چې ترهګر د روس په مرسته سره د نړیوالو جرمونو ثبوت له منځه وړلو کوشش کوي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې بیلتون پالو 8 لری کړی دی او د ډونټس خار په یو مردخانه کې ایښی دی. د بیان له مخې د روسي لهجه لرونکو مایرینو په خپل سر د پوسټ مارټم کولو دړکا ورکړی ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو واوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی شئ او لوستلی هم شئ. په شمالي بلوچستان کې د ډرون په برید کې شپږ وسلوال وژل شوې دي. د مومن ایجنسی په صافو تحصیل حلیمزی او په ځینو سیمو کې کرفیو ختم کړل شوې ده. په پاکستان کې د نړیوال شو مشکوکو وسلوالو پر ضد عدالتي کاروایی څومره موثره ده؟
کوم کمزوري نه چې بیا خو په خپل ځای باندې موجود دي، لیکن دوی سطح باندې کدا خبره مونږه ایڈریس کوو نو هغه خلکو ته انصاف ملاوېدل.
په پاکستان کې مش افغان کارول غوښتنه کوي چې دوی ته دی پیوار کارډ نو ورکړل شي.
کله باور نو ډېر زیات رش به سار نه به ماجدار پورې به موږ نه سمون ته به نمبر هم ملاو نه شو. ډېر زیات مشکلات دي. موږ چارته ګرځي پاکستان پولیس دی به تاغې هم تنګي کله رانه پیسې اخلي کله بندین کوي.
19 پروگرام جمهوریت کې به د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو تر دویم پړاو وروسته د بحران او بیا د بحران حواري لپاره پر موافقي به بحث واوري.
د ملت رائے تا لمبیتو ورکر شوی او ویل شوی چې ورسته د دې چې کله د رائے او پایلې معلوم شي نو په دې باندې خبرې کیږي چې دواړه په ګډه سره حکومت جوړ.
19 پروگرام سروې هم د خبرونې په دویم نمای کې اوریدل شي. اوریدل مهروي لمشال رادیو سره اوسئ. اردوګو تاسو د مشال رړی خبرونه ته غوږی. په شمالي بودرستان کې نن سهار وختي ډرون برید شوی چې پکې د چارواکو په خبره شپږ وسلوال وژل شوی دی. برید د افغانستان پولی ته نږدې په ډوګه مداخل کې شوی. د په وړل شو کې پنجابي طالبان هم یادېږي. په روان کال کې د په شمالي وزیرستان کې 15 ډرون برید دی. نور تفصیل له سیمینه د مشال رړی خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
سیمه کې موجود دولتي چارواکي د ډرون حمله تصدیق کوي او وایي سهار وختي امریکایي به پایلوټ الوتکو تحصیل د تاخیل ډوګامه داخل سیمه کې د وسلوالو پر مرکز دوه میزایل و داغل چې په نتیجه کې شپږ مشکوکا وسلوال په ځای و وژل. زنا چارواکو د وژل شو په شمیره کې د زیاتوالي امکان هم سرګن کړ. د استخباراتي ادارو زنا چارواکو وژل شو کې پنجابي وسلوال هم شامل دي. خو آزاد سرچینو لخوا د وژل شو د شناخت په اړه سپیناوی نه دی شوی چې وژل شوی ملکی او کا بهر ملکی وسلوال دي. د امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا شمالي وزیرستان کې په روانه میاشت کې دغه دریم او اپریشن زربیازه په دوران دغه سلورم ډرون برید دی چې سلور وړه بریدونه تحصیل د تاخیل افغان پولې ته نږدې سیمو کې ترسره شول. د پاکستان دولت عملیاتو نه وړاندې وسلوالو سره مذاکراتي عمل په دوران قریبا شپږ میاشتو پورې ډرون بریدونه ودرېدلي ول چې د 2014 کال 11 جون نه یو ځل بیا دغه بریدونه پیل شوي او روان کال کې شمالي وزیرستان کې 15 بریدونه پوره شول. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. سربیره پر دې چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی فوج عملیات دوام لري، په عین حال کې هم هلته ډرون بریدونه هم ترسره شوي دي. په خوا به دلیل ورکول کېدل چې پاکستان له کاروایي څخه ډډه کوي، نو ځکه ډرون بریدونه د جنگیالو پر ضد د یوې موثرې وسلې په توګه استعمالیږي. خو اوس چې دلته عملیات پیل شوي دي، نو پوښتنه دا ده چې ولې بیا ډرون بریدونه لا هم دوام لري. عبدالحی کاکړ په خپل رپورت کې د دې پوښتنې د جواب لټولو هڅه کوي.
که څه هم امریکا، افغانستان او نورو نړیوالو هیوادونو څو کاله پرله پسې له پاکستان غوښتنه کوله چې په شمالي وزیرستان کې د میشت وسوالو پر ضد کاروایی وکړي، خو دې هیواد له داسې کولو انکار کولی. خو اوس چې یادو هیوادونو پر عملیاتو کولو دومره زیات زور نه ورکولی، نو پاکستان د جون په 13مه د کاروایی پیلولو اعلان وکړي. خو په داسې حال کې چې کاروایی جاری ده، نو تر اوږدې مودې راهیسې درېدلې ډرون بدونه بیا پیل شوي. په خو به دا دلیل ورکول کېدلی چې چونکې پاکستان پوځي کاروایی نه کوي، نو ځکه د جنگیالو پر ضد ډرون بدونه کېږي چې دا د مشکوکو وسوالو د ځپلو لپاره یو موثره وسله ده. خو پوښتنه دا ده چې اوس پاکستان پوځي کاروایی پیل کړي، نو بیا ولې دغه بریدونه لا هم دوام لري؟ د پاکستان د فوج پخوانی کرنل خالد منیر وای د کاروایی په محل جنگیالي د تیښتې په حال کې دي، نو ځکه امریکا ته یو ښه موقع په لاس ورغلی چې خپل مهم هدفونه په نښه کړي.
چې موږ مذاکرات شروع کړو، هغه وخت امریکا د ډرون حملې بندې کړې. هغه وخت هم ویلو چې موږ ته های ویلو ټارګټ راته ملاو شو چې کوم کس ته موږ پکار دی، موږ به کوو په هغه باندې ډرون حمله. اوس چې موومنټ شروع شو، پاکستان آرمی آپریشن کوي، نو خلک خزي یو ځای نه بل ځای ته ټلیفونونه کھلاو کو، وایرل سیټونه کھلاو کو، یو بل سره رابطې کوي. امریکې لپاره دا آسان نه شوه چې اوس فرض کړئ حقانی والا خلک ته هغه پکار دی، یا څوک القاعده خلک دي او امریکای پکار دی، غی پرازی دغه پکې ډرون پکې.
د پاکستان د فوج په خوانی بریګیډیر محمد نذیر وای چې داسې شکاری د دواړو هیوادونو په سلا سره په روانو فوجي عملیاتو کې ډرون بریدونه د پاکستانی فوج کومک کوي.
پرشن لوړان دی، امریکای د دې اپریشن حمایت هم کړو او ویل چې موږ به پورا پورا تعاون په دې کې کوو. نو ضروري خبره چې دا د تعاون یو جز دی، یوه حصہ ده چې هغه د ډرون کیفیت سره په دې کې دفاع خلی. او چې کوم ټارګټس داسې دي چې هغه اکشنبل ټارګټس دي، یا د پاکستان د هدف نه ان مطلب دی چې موقع سره دي چې فایده نشي اخیستلی، هغه د هغوی ډرون په علاقه حواله کوي چې هغه موقع باندې موجود وي، او هغه پریسایز وي لکه مووینګ ټارګټس چې کوم دي، یا داسې دغه ټارګټس چې په هغه کې ډیسیژن حمله پکار دي.
خو خبریال او څېړونکي کهار زلمای بیا یو برعکس نظر لري. د دې په وینا د ډرون بریدونو کېدل دا اشاره ورکوي چې امریکا شایي داسې غني چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني فوج کاروایی موثره نه ده.
ډېر خلک دا سوال شوتای چې د شتګردو هغه د اپریشن نه مخکې د دې علاقو نه وتی، نو په دغه خبره باندې زما خیال دی چې د امریکای سرکار هم په دې نتیجه رسیدلې چې د پاکستان دا اپریشن چې دنه دا اسی یو غیر ضروري ایکسرسایز دی، او د دینا هغه نتیجې ناراضي کمه چې پکار دی. هغه موږ تخکارم شو چې په افغانستان کې د امن او امان صورتحال مزید خراب شو، کوم خلک چې دی ټارګټ کول هغه طرف ته واړېدل. نو امریکای ته دا احساس شو چې د پاکستان حکومت چونکې اوس هم سنجیده نه دی، نو هغه خپلې کاروایانه دوباره شروع کړې، او هغه ترستان چې په افغانستان کې هغه تر جوړیږي هغه ټارګټ کول شروع کړل دوباره.
په شمالي وزیرستان کې سش کال په لومړی او میاشتو کې یوازې څلور ډرون بریدونه سوي چې دا د تیر کال په مقابل کې بيخي لږ دي. پاکستان دا بریدونه د خپلې خودمختاري خلاف بولی، او امریکا بیا دریز لري چې دا د ترګریزه جګړه کې یو غټوره وسله ده.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته رپورت وړاندې کړو. اوریدونکو، ساسې پام یو بل رپورت په لور راګرځوم چې هم د شمالي وزیرستان سره تړلی دی. په شمالي وزیرستان کې د فوجي کاروایي وروسته د پاکستان د سیاسي او عسکري مشرانو ترمنځ لیده قتل زیات شوی دی. په همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پینډه کې د فوج مرکزي دفتر یعنی جی ایچ کیو ته ورغلی وو. په دغه ملاقاتونو کې د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه خبرې ترې هم شوې دي، او پر دې خبره هم اندېښنه ښودل شوې چې د نیول شوو مشکوکو وسلوالو پر ضد عدالتي کاروایی موثره نه ده. دا چې کارپوهان په دې اړه څه دریځ لري، له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال رابعه کرم خان پرې دا رپورټ لري.
کارپوهان وایي چې د وسلوالو خلاف موثره مقدمه چلول لپاره حکومت لبا نظام کې بهتري راوستل وي او خلکو ته به انصاف ورکول وي. د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي چې قانون نافذ کوونکو ادارو دا یو ګیله ده چې هغه یو تن گرفتار کړي او بیا دغه خلاف موثره کاروایی نه کیږي.
فوج ته یا هغه ادارو ته کم چې د ترګړې خلاف لګیا دي په جنگ کې هغه ته هر قسمه پروټیکشن پرووایډ کوو. اجازت کم چې تروس پورې پلاس اچولو کې باغ ته پرابلم راتلو او بیا قانوني طور ورته داسې دغه ورکه چې هغه پروسیکیوشن چې دی نو هغه ورته لږ اسان.
بلخو د قانوني چارو کارپوه افتخار ګیلانی وینا ده چې سو پورې حکومت د وسلوالو خلاف صحیح کیس تیار نه کړی نو موثره کاروایی نشي کېدی.
مخکې وختونه وکړه څومره پورې صحیح طریقې سره پروسیکیوشن یا حکومت هغه نه کړي کیس تیار نہ کی نو دا حال کو ٹھیک دے تے پکا دے سپیشل پروسیکیوٹر مقرر کی خ کمپیٹنٹ خ مقرر اگر سر بکھی گی دا
ذکر دے پوڑا مورس ہم دے وزیر اعظم او آرمی چیف ترمن سے ملکی صورتحال او سکیورٹی پا معاملو پ وزیر اعظم ہاؤس کی ملاقات شوی وو.
اردن کو دا مومن ایجنسی پا ساپو تحصیل حلمزی او دا خویزو پا جنیو سیمو کی دا شاب خود دری دو میاشتی براندی لگول شبه کرفیو ختم کل شوی دا. کرفیو هغه وخت لګول شوی و کله چې د اوتمانزو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر ګاډي ببي برید شوی وو چې پکې شپږ سرتیري وړل شوی وو. نور تفصیل د سیمه د مشال لړۍ خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
دا کرفیو په یادو سیمو کې د هغه پیښې وروسته لګول شوی و چې د تمانزو په سیمه کې د عسکري قوتونو پر روان ګاډي بمی چاودنه شوی و او شپږ عسکري غړي پکې مړه او درې پکې زخمیان شوی و. د دې کرفیو له وجې ساپو تحصیل په مکمل د خویزی او د بایزی په ځینې کلو کې او د باجوړ ایجنسۍ لار مکمله بنده شوې وه چې اولس هم د ډېرو ستونزو سره مخ و. د هلمزو اوسېدونکي واجد مومن د کرفیو له وجې د یوې ورځې خپل مشکل داسې بیان کړل.
هم د شپږ بجې لاړم په باندې شپږ بجې مانی چې د ناپې چې پوسټ ته ورسېدم کله نو هلته هو مونږ ته ویل شپږ بجې چې کوم دی ګېټ بند شوی د روژې په خولې مانی مونږ ډېر کسان ولاړو. چېره زه ډېر زیات مایوسه شوم ځکه چې یو طرف ته زمونږ کور هم دلته نږدې او بل طرف ته زمونږ خپل ملک دی خپله علاقه مو ده.
رسول خان حاجی وای چې د ګنداو میا منډي بازارونه هم شارت شوی و ځکه چې ولس په کور نه شوته او بازار ته نه راتلل.
والله چې مړی ډېر تر استان شوی دي کنه بل اورج مړی شوی او زمنګ کسان د خاجه اوس کالا غیم د ډېر تر استان کړي د شپې پاکستان نو دې باندې مونږ ډېر خیر مقدم کوو چې دا لارې آزاد شي.
د کرفیو ختمېدل په دې ورځو کې ډېر ضروری وو. دا خبره د باوتی سیمه صاحب فردوس خان وکړنو هغه څنګه
خبر هدا کله مسافر زغی هوتی نه معلوم چې رپورټ باندې ویږي او هغه فور ته ځان راځي خپل بچولا او چې دې یو مثلا روټ کلا ویل کړه څنګه یې نو بس چې څه ته مې کو او چې په نا بو دي یو خپل ځي بغیر ته دا ییر او د خطرې با فور ته ځان راځي.
او نثار صافي و چې هغه د کرف په ختمېدو ډیر خوشاله دي.
زه باندې ډیر خوشاله یم اکر د خپل شول او د تمن کا ډیر سودا ترا لري چې زه که څه نو نارو دې کې نه نه یو اړای ماشومان نو کر دوه مونږ ډیر مشکلات دي تر
د حکومت لخوا لګول شوی دا کرفیو د مئی د میاشتې په شپږویشتمه نیټه لګول شوی و چې په دیرش مئی پکې د لسو ګنټو لپاره نرمه راوستل شوی و. د شپې په وخت به کرفیو بیا هم لګېدلې وه چې هغه پرون ماښام د تحصیل ساپو د مشرانو په درخواست ختمه کړې شوه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اردوونکو په پېښور ښار کې نامعلومه کسانو درې پولیس والا او یو پولیسي وګړي وژلی دي. دا پېښه پرون د روژه ماتي پر وخت شوې ده. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
د پیخی پزی کی تیر ماخام د پیخور سی سی پی او اجاز احمد خان خبر اعلان ته وویل چې د پښتخری تانه پولیس موبایل د معمول پګش باندې وو او د روزماتي په وخت دوی د روزماتي لپاره په یو هوټل کې ولاړو چې نامعلومه وسلوالو پری ډزې وکړې او په دې پیخه کې د هوی درې پولیس والا وژل شو. زمونږ درې کسان یو ای ایس آی نور محمد او د هغه سره ډرایور او یو بل پولیس پای په دې پیښه کې شهیدان شوی دي او د یو جوبل پولیس حالت ډیر سخت دی. په دې پیښه کې د وژل شوي درې واړه پولیس اهلکارو جنازه تیر ماسخوتن په پولیس لاین پیښور کې ادا کړې شوه او د پولیسو او انتظامیه د لوړپوړو چارواکو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم په دې جنازه کې ګډون وکړو او هغه په دغه مهال له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پولیس د بهادرۍ ستاینه وکړه او وی ویل چې دا مهال د هغوی په سیمه کې یو نړیوال جنگ روان دی. دا یو نړیوال جنگ دی چې زمونږ په صوبه کې روان دی او مونږ د دې له وجې نیخ په نیغه متاثره یو او زمونږ پولیس ځواک ډیر په بهادرۍ او تورزنۍ د دې حالاتو مقابله کوي او مونږ ته په خپل پولیسو باندې فخر دی. او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په وزیرستان کې د جنگ له وجې دوی د دا قسمه حالاتو سره مخامخ دي ولی د خیبر پختونخوا پولیس د دې حالاتو په نره مقابله کوي. تر دې دمه په پیښور کې په پولیسو د تیرې ورځې د بریدونو ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو اوزو پیښور ته یو ځل بیا په پیښور کې په پیښور میوزیم کې د قرآنی لرغونی نسخو د لس ورځني نمایش نندارتون شروع شوی دی. په دې نندارتون کې په کاڼو، ګټو، تیګو او کاغذ لیکل شوي نسخې د ولس لپاره ایښودل شوي دي. په پیښور کې دغه نندارتون ته د مشال اړو خبریال ځلاند یوسفزی هم ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
پیښور میوزیم کې د قرآنی نسخو د نمایش پرانسته د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د لوبو، ثقافت، آثار قدیمه، میوزیم او ځوانانو چارو مشیر امجد افریدی وکړه. نوموړي د نمایش په اړه مشال رډیو ته وویل
دا د صوبې اول اگزیبیشن ده. قرآن شریف په اندغه میاشت کې نازل شوی و. هغه مناسبت سره مو کوشش دا وکړو چې دا اگزیبیشن وشي او خلکو ته دغه نسخو رسائی حاصل شي. ضروري نه ده چې میوزیم کې بتونه به پروت وي. ریلیجیس میوزیم دا
نمایش کې د یخي نسخو په اړه د خیبر پختونخوا آثار قدیمه او میوزیمونو ډایرکټر عبدالصمد وایي
د اگزیبیشن مین مقصد دا و چې خلکو ته دم پته لګي چې موږ څنګه په پېښور میوزیم کې د اسلامک پیریډ والا زړه مینوسکریپټ دي، خاص کر قرآن شریف نسخې پرتی دي. نو هغې لحاظ څنګه تقریبا 50 کوم موږ څنګه نایاب نسخې دي هغه موږ ډسپلی کړي دي په مختلف شیپ کې. خاص زیات په کاغذ لیکل شوي دي، په لاس هینډ ریټن دي او کاڼي باندې څه کوم انسکرپشنز دي هغه ته موږ اپیګرافي وایو هغه دلته کې شته دي.
پېښور میوزیم ته ننداري لپاره راغلي زنانه شان ټول وای چې د نمایش له وجې په معلوماتو کې ډېر اضافه وشو.
زمونږ د خوښ شي چې لکه په هر مونږ چې کوم سراونډینګ کې څونه خلک یو کوم سټوډنټس یا زړی یا واړی ټول دا لغی چې پېښور میوزیم کې موستلی صرف ګندارا آرټ دی. دې کوم نننی کوم ایونټس ته کوم ډایرکټر صاحب ارنج کړی دی او منیسټر صاحب دې نه مونږ ته دا نو شي زمونږ پېښور میوزیم کې مانوسکرپټس چې کوم زمونږ اسلامي تاریخ سره دغه لري هغه په کشته زمونږ له پوها زیاته شو د خپل اسلام مطابق چې کوم مختلف رسم الحد زمونږ دلته وکتل ګټو په شکل کې د کتابونو په شکل کې.
پېښور میوزیم کې د قرآن نسخو د نمایش په د رواني میاشتې تر 9 نیټې پورې روان وي چې ننداري لپاره هیڅ قسم فیس نه دی ټاکل شوی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اردو په پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوال شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا د نوي پی او آر کارډونو ترلاسه کولو کې ډېری ستونزې لري او د ګڼې ګوڼې له وجې دغه کارډونه نه دي ترلاسه کړي. دوی د ملګرو ملتونو د ادارې نه غوښتنه کوي که څه هم د پی او آر کارډونو ترلاسه کولو مهلت ختم شوی خو دوی ته د پی او آر کارډونو ورکولو لپاره ګامونه پورته کړل شي. نور تفصیل د اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې ځنې رجسٹرډ افغان کډوال اوویل چې یو این ایچ سی آر تر 30 جون پورې پی او آر کارډونو د اخستو نیټه مقرر کړې وه خو په سینټر د زیات رش له وجې دوی خپل کارډونه ترلاسه نه کړی شول. نو یاد شوې اداره د پاتې رجسٹرډ افغان کډوالو ته هم نوي پی او آر کارډونه ورکړي. محمد نصیر چې پېښور کې میشت دی وایي
دښتم تاریخ نه مخکې به په خپل د سالور کار تورلم چې کله به ورنو ډېر زیات رش به سار نه به ماجدره پورې به موږ نه سمون ته به نمبر هم ملاو نه شو. بس دوی به دا ویل چې یا سبا راشي سبا چې باور لو بیا به مار شان را شو ډیر زیات پر څلور ورځې موږ لال را لو خو لکه موږ ته کارونه میلاونه شو ډیر زیات مشکلات دي موږ چرته چې ګرځي پاکستان پولیس دی بس هغه هم څنګه کله رانه پیسې اخلي کله بندین کوي موږ دا غوښتنه ده بینه ده چې بس دوی موږ له کابینه راکړي چې حکومت د آزادۍ دونه خلاص شو.
مشال ریډیو چې کله د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ترجمانې دنیا اسلم خان سره د لړکې تماس ونیولو نو د نوموړې وینا وه چې پاتې شوي رجسټرډ افغان کډوال د خپلو سینټرو ته لاړ شي او خپل نوي کارډونه دې ترلاسه کړي.
هغه کارډونه چې پاتې وي او خلک نه دي راغلي هغه کارډونه پروسې د ختمېدو بعد پی سی ایم سینټران دي په پورا پاکستان کې شپږ هغه سینټران ته بور واستول سي نو هغه خلک چې د یو مجبوریت د وجه نه سر راتللی خپل کارډو د اخیستنې لپاره هغه ته پکار ده چې د دېشم جون بعد په پی سی ایم سینټر کې راشي او خپل کارډونه نوي کړي. او دا ډېر ضروري دي په دې چې د اګست بعد چې هغه خلک افغانستان ته ځي د یو این ایچ سی آر برخې ستنېدو پروګرام په لارې باندې هغه سره بیا مرستې نه کیږي چې چا چا سره پخوانی کارډونه وي.
د یوې پوښتنې په جواب کې دنیا اسلم خان وویل چې دا مهال د رجسټرډ افغان کډوالو د نوي ماشومانو رجسټریشن او دوی ته د پیدایش سرټیفیکټونه ورکولو عمل روان دی.
د جولای د اول تاریخ سره د کال د اخیره پورې نوي پیدا شوي ماشومان دي او هغه ماشومان چې عمرونه د 50 کلو څخه زیات شوي دي هغه ته خپل انفرادي پی او آر کارډ ورکول کیږي. د نوي ماشومانو رجسټریشن به کیږي لیکن صرف د هغه ماشومانو چې مور او پلار یې رجسټر وي او د اتلس کال څخه چې د کوم افغانانو عمرونه کم دي هغه ټول ته به پر سرټیفیکیټ ورکول کیږي. دا ټول کارونه چې دي دا به هم په پی سی ایم سینټرانو کې کیږي او پی سی ایم سینټران ټوټل چې دا په پاکستان کې شپږ دي او په هریپور کې دی په اسلام آباد کې په لاهور کې په پېښور او په کوټه کې.
د یو این ایچ سی آر د شمیرې تر مخه دا وخت په پاکستان کې د 14 لکو نه زیات رجسټرډ او 10 لکو پورې غیر رجسټرډ افغان کډوال میشت دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د تیر برخلاف په دغه ولایت کې د جګړې په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو حضور زیات شوی دی. د چارواکو په وینا د پاکستان، چچنیا او برما ترهګریزو ډلو د دغه ولایت په سرحدي ولسوالو حمله کړې دي. محمد صادق رښتینی له کندهار دا رپورټ لري.
د کندهار د امنیت امیر سمنوال رحمت الله طرفی وایي چې مخکې هم په کندهار کې د افغاني طالبانو سره بهرنیو مرسته کول خو اوس یې شمیر زیات شوی. د نوموړي په وینا په دې وروستیو کې د پاکستان، چچنیا او برما ترهګریزو ډلو په شوراوک ولسوالۍ کې د بریدونو کمانډه په غاړه درلوده. د په وینا چې دغه حملې د ډیورین د کرښې د هغه غاړې څخه رهبري کېدلې چې پکښې د پاکستان د مشهوري ترهګریزې ډلې لشکري جنګوي د انتحاري حملو برابرونکي انجینر راشد پنجابۍ ټپي سوی او د برما د ترهګریزې ډلې کمانډان ابو ظاهر حنفي د خپلو 5 ملګرو سره وژل سوی. د امنیت امیر وایي چې په دې جګړه کې اویا وسلوالو برخه اخیستې و چې د 15 جسدونو د جګړې په ډګر کې پاتې شوي.
د چولې پر پوسټه باندې د شوراوک د ولسوالۍ د سرحدي ځواکونو پر پوسټه باندې دوی تقریبا د شپېتو څخه تر اویا نفرو راغلي دي. عملیه پر کړې ده چې د عملیه په نتیجه کې دوی 15 نفره مړي دي د 30 پر ځای پاتې دي چې دغه مړي دي اکثریت یا د تیرې اونۍ په ترڅ کې دغه 15 نفره دي او 22 نفره تاسو د شهیدانې ستاسو خپل ولیدل او 1 نفره په شوره په شاولي کور کې دي مړي مشته پر ځای پاتې دي چې دا اکثریت یا پاکستانیان دي، چچنیان دي، برمایان دي او د خارجیان دي، د جنګیالي دي، د خارجي ملکو دي.
د هلمند په څلورو ولسوالیو کې د جګړې سره سم په کندهار کې هم وسلواله مخالفینو هم زیات کړي. د کندهار د امنیت امیر وایي چې دوی د وسلوالو د دغه ډول حملو په مقابل کې پوره چمتووالی نیولی او هم په شمالي او د ډیورین کرښه سره پر سرحدي ولسوالیو عملیات پیل سوي.
افغانان خاصتا د کندهار خلک نور په وطن کې جنگ نه غواړي، نور ستړي سوي دي د جنگ سره. که تاسو په ټول افغانستان کې په مجموع کې متوجه سي ټول وګوري جنگیالي وس افغانان اکثریت نه دي. افغانان نور خپل د دولت خپل د حکومت سره ملګری دي. نو د دې د خطر چې دوی ځان شوولې چې موږ رخصوي نه یو، خلکو ته ځان شوولې یو وحشت یې خپور کړي، خلک یې بیرولي د بهرنۍ خلکو سره استفاده کوي.
تیرونی د کندهار د ولایت پر ودانۍ او امنیت کمانډانۍ 22 وسلوالو حمله وکړه چې د چارواکو په وینا په حمله کوونکو کې ډیری پاکستانی پنجابیان شامل و.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.
مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی وښوې دې د ماسپخین درې نیمې بجې ملیح امیرزاده نه د خبرونو لنډی زور.
په شمالي وزیرستان کې د ځایي چارواکو په خبره لږ تر لږه شپږ وسلوال په ډرون برید کې وژل شوي. چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې نن سهار د تحصیل د تخیل په ډوګه مداخې سیمه کې د وسلوالو په یو مرکز بې پایلټو الوتکو دوه میزایل وداغل. د دوی په خبره په وژل شو کې پنجابي طالبان هم شامل دي. د پاکستان حکومت ویلي چې په شمالي وزیرستان کې له پوځي عملیاتو د بې کوره شوو خلکو رجسټریشن یا د نوملیکنې عمل سرته رسېدلی. د سرحدي او قبایلي چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې وویل چې خواوشا د لس لکو کسانو اندراج شوي، خو د ده په خبره کډوالو د کرش مېرې پخلی به لا هم لا نادرنه کوي. په پېښور کې د درېو پولیس والو په ګډون څلور کسان د نامعلومو وسلو والو لخوا په ډزو کې وژل شوي. د پېښور پولیس چارواکو ویلي پرون ماښام د پېښتخلې تانې په دودو کې له رنګ روډ سره نږدې په هوټل کې د روژه ماتي په وخت وسلو والو برید وکړ چې پکې د یو ای اس آی په ګډون درې پولیس والا او یو د هوټل کارکوونکي وژل شو او یو پولیس والا سخت ژوبل شو. د بلوچستان په کوټه ښار کې ناصرګنده وسلو والو په برید کې د پښتون فامیلی عوامي پارټۍ څلور غړي وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې د کوټې په پښتون اواتی مکی ناصرګنده وسلو والو د جمعې لمانځه وروسته په یو برید کې د یوې کورنۍ د درېو غړو په ګډون څلور تنه وژل. د مومند ایجنسۍ په څاپو تحصیل لیمزه د خویزو په ځینو سیمو کې خواوشا دوه میاشتې وړاندې لګول شوې کرفیو لرې کړل شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تېرو دوه ورځو کې د پوس په عملیاتو کې درې دېرش وسلوال مخالفین وژل شوي او اته ویشت نور هم ټپیان دي. طالبانو په دې اړه لاسونه دي ویلي. په شام کې د بشري حقونو د سار یوه نړیواله اداره ډله وایي چې د اسلامي ریاست په نوم وسلوالې ډلې د جون په اوولسمه نېټه د قدرتي ګیس د زیرمو یو میدان ته قبضه کولو وروسته خواوشا دوه سوه اویا کسان وژلي دي. نړیوال طاقتونه او ایران سلا شوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې د څلورو نورو میاشتو لپاره وغځوي او د یوکرین حکومت وایي د روس په ملاتړ سره روسي روسي پلاوه بلتون پاک د ملیشیا د مسافرونو کې الوتکې د راپیستو په ځای کې د ثبوت تباه کولو هڅه کوي.
ملیحه امیرزاده و چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. اوس یو وار بیا ملیحه امیرزاده ته وار ورکو چې تاسو ته اونیس پروګرام سروي وړاندې کړي. په نننی پروګرام کې به تاسو د عورت فاونډیشن ربیا هادی د ژوند خبرې واورئ. دا پروګرام په تکراری بڼه خپرېږي، نو راځئ چې په ګډه دا پروګرام ته غوږ شو.
السلام علیکم او ستړي مچې. په سروي پروگرام کې درته زملي حامیر ساده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې زموږ سره د پېښور سره تعلق لرونکي ربیع هادی ملمنه ده. ربیع په سوشل ورک یا ټولنیزو زده کړو کې ایم اے کړې ده، پی ایچ ډی یې روانه ده او نن سبا د غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن سره د قانوني مسلو په برخه کې کار کوي. د دې نه علاوه د ښځو صلاحیت ته زیاتولو د کار مشره ده. ربیع په یاده اداره کې د ښځو پر ضد د تشدد په حوالے سره په پروجیکټونو کې کار کړی دی. هغې د ژغورنې نړیوالې ادارې آی آر سی سره د افغان کډوالو د نفسیاتي ستونزو په اړه هم کار کړی دی. ربیع په پنډه کې په یو یونیورسټي کې د جنډر سټډیز استاذ ده چې په معاشره کې د ښځو او سړو د حقونو مطالعه ده او په دې مضمون کې په پېښور یونیورسټي کې هم سبق خوندلی دی. د دې نه علاوه هغې د ښځو د حوالې سره یو شمېر څېړنې یا ریسرچونه کړي دي چې پکې جهیز مورولي د کورونو نه چې کومې ښځې کار کوي او د ناموس په نوم د وژل شوو ښځو په حواله سره ریسرچ شامل دي. په نننی پروګرام کې به د ربیع سره خبرې کوو. ربیع تاسو هر کله وایو؟
ډیر مهرباني منیا.
ډیر مننه ربیع، خوشاله شو چې تاسو په پروګرام کې را سره حصہ واغستل. تاسو سره به خبرې کوو تاسو د ژوند او د کار په حق. لا اولنې پوښتنه به د نو کوم چې تاسو کله نه په عملی میدان کې قدم خې دې سومره کلو نو شو چې تاسو د خزو په حواله سره کار کوي لګیای؟ منیا
زما ورکینګ ایکسپیرینس کو تقریبا 2001 نا سرویس کې شروع کو کې پېښور یونیورسٹی سره زما تعلق و ٹیچنگ دا حوالہ نه سوشل ورک فیلڈ ورک دا حوالہ نه بیا ما چې ڈیولپمنٹ ورک جوائن کړو تقریبا ټول ایکسپیرینس تقریبا 13-14 سال.
ښه، دیارلس څوارلس کاله کېږي ماشاءالله چې تاسو په دې آمدن. نو څنګه تاسو به ډېر مصروف یې، خپل په دې فیصله خوشاله یې چې او تاسو دومره ډېر کار کوي لګیا یې؟ بیا که دا راته وایې چې ستاسو د کور طرف نه تاسو ته څومره ملاتړ حاصل دی او دا راته وایې چې بیا تاسو په دې لاره کې څه مشکلات هم لیدلي دي او که نه؟
څومره کال پورې ما ژوند کې کړی دی، هغه ټول کور سپورټ نه بغیر بالکل پاسبل نه دی. ټول انکریجمنٹ هم زما کو زما والد طرف نه هو، هغه پخپل هم ایکټیوسٹ او دی لیبر رائټس لپاره، لیبر موومنٹ لپاره کار کوي. دا ډېر زیات سپورټ او کورنۍ طرف نه وي، نو بنده یو سایډ نه ریلیکس وي چې خپل کار کولی شي، خپل ځان منول شي.
مطلب ستاسو والد صاحب همیشه ستاسو ډاډګیره نه کوله، ستاسو حوصله ځای کوله، نو تاسو دې مقام ته رسیدلې. د ښځو لپاره په پښتون معاشه کې کار کول څنګه، څه مشکلات تاسو لیدلې دي؟ زه ټیک شو د کورنۍ د طرف نه خو ستاسو ته سپورټ حاصل و، خو بیا په عملی میدان کې بیا ښځې څه مشکلات لري د ښځو لپاره د حقونو لپاره کار کولو په برخه کې؟
پاکستان کے اس پورے ڈیر مسائل اشتہ پشاور کی کار کول، اور خصوصاً دے جنڈر آغا کے کار کول، سنتی تشدد حوالہ کی کار کول، یا دا سے ایشوز باندے کار سول ڈیر گران ہو اس کا کم ایشوز ہو، اور چائلڈ میریجز نو آغا دے چیلنج چیلنجنگ شو کیریئر کے ڈیر زیاد ہرڈل رازی خزو تدیر پکار دے چی آغا دے چیلنجنگ رول کی راشی، اور دین بغیر سوسائٹی کے موومنٹ نہ راتلے شی، اور نہ سوسائٹی کے تبدیلی راتلے شی دینا بغیر شی خزے مخ کے نہ راضی.
نو پا پختون معاشرہ کے دیا ہوئے خزے کامیابی سنگا کی دیشی سور لا ٹولو کے زیاد ضروری دیستا سو پا فکر
پختون معاشرہ کے زبین ملیو کے ٹولنا چی بنیادی چیز دے آگا بتا سو اکثر لوریان سے ایجوکیشن ورکے سرا بورتا ایکسپوجر ورکے چی آگا دنیا حالات کوئی شی تو دا کانفیڈنس کے دے دا اعتماد کے دے دا کورونا طرف نہ دے زیادہ ضروری دے، اور جب تعلیم نہیں تو تعلیم میں بغیر شعور میں راضی چی یو کس تشعور ہی نو آگا اکثر جوان تبدیلی دا پارم کوشش کری، اور جا خزو کے وہ خصوصاً ناخبر ہے چاہوں دان سنا کہ پورا خاندان تبدیلی اور فکر تبدیلی کا پارا کرا رہے ہیں.
تاسو د تبدیلی خبره کوي کنه، بیا تاسو کار حوالے سره چیو ګورو، نو د خزو په حوالے سره تاسو کار چې دی کافی برخو کې تقسیم دی. تاسو داولنی ذکر چې ما اوریدونکو ته ورکو چې تاسو د ایڈوکیسی یا د قانوني مسلې چې راځي، نو دا مونږ ډیر نه خبرېږو چې دا قانوني مسلې سه ایڈوکیسی څه ته وي، نو اوریدونکو ته بلک په اسانو ټکو کې وایي چې تاسو دا کار د څه حوالے سره دی.
بنیادی کار چې دی هغه قانون سازی حوالہ نہ کہوں، مونگا مختلف قوانین سا او گرو اسمبلی کے چکم لیجسلیٹو اسمبلی کے چکم قوانین ڈسکشن کی گی، یا ابھی باندھے ہال کے ڈسکشن یا ترامیم منظور کی گی، ابھی تا مونگا جائزہ آلو چاہ خزو حقوق کے سا کردار ادا کے، یا خزو تسا فیسلیٹیشن ورکے یا نہ ورکے، یا اگر ابھی خلاف قانون جوڑی دیا دا سے، نو اگر ریگولر بیسس باندھے اور پانڈے کے زمادہ لیجسلیٹو بزنس ریویو کروں پر اکثر پارلیمنٹیرین سر ہوں گا ڈیر کلوزلی کار کروں کیپیسٹی بلڈنگ اور آگے کا آگاہی اور تعلیم ورکوں لیجسلیٹو اسٹافنگ باندھے قانون کی سنگل کی آگے کے کون سی گنا لی جی آگا سنسی حساسیت لڑی، تو آگے سی گنا ہوں گا ویسا ڈرافٹنگ کے سپورٹ کا دیر وقت کے چھ پاکستان کے سویل ایشم کے سلو سنتر قوانین کے ناغلی دی رستنے گورنمنٹ کے آئی کے مونگا دیر کردار ہو کہ مونگا دیر پارلیمنٹیرین سپورٹ ورک ہو، ٹیکنیکل سپورٹ ورک آئی دیر ڈرافٹنگ کے، اور اگر لارجر آگے کے ایمبٹ کے خلق ہوتا دیر زیاد سپورٹ کے خاص طور باندھے پاکستانی فرض ہوتا ہے اگر جی قانون نہ فائدہ آئی تھی اگر قانون قوانین کے دیر زیاد قوانین شماری گئی تھی خزو کار والا گئے کہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی یا جن کی تشدد نہ بچاؤ دا پارا یو قانون اور سیکشل ہراسمنٹ ایکٹ ورک پلیس دینا علاوہ انٹائر ویمن پریکٹسز ایکٹ اچھی سمرا مونگا کلچرل روایات بھی جب زور واد معشمان وادگانے دینا علاوہ جائیداد کی مونگا کلچر کی اگر نہ ہو چی مونگا جائیداد کے خبر کو لوریانو تو اگر تو اس ہونا چی بھی اگر ڈفرینٹ قوانین کے ایڈریس چوی دی اور آگے کے مونگا یہ اکبر ایویڈینس
کیس چې موږ سره ریسرچ او هغه بیسز باندې موږ ډېر قوانین اسمبلی کې موږ والے باندې پاکستان لیول باندې کیمپینز هم کړي اوس چې دې موږ هغه گورنمنٹ سره نیگوسیشن او ڈائلگ کوو فردر هغې عمل درآمد دپاره چې هغه لاندې پورې خلکو ته پولیس ته جوډیشری ته هغه قوانین باندې ٹریننگ ورکړي او زیات نه زیات خلک چې دي هغه قانون نه فائدہ
ورکړي. یو اوریدونکي اخلو، السلام علیکم.
السلام علیکم مریم مرزا دا خو، السلام علیکم. بیا کتوری پر چنور نه مو پښتنه کوله چې خځو څخه ډېر ایمو د غوښیانو څخه ډېر ظلمونه دي لکه سوارا دی او بی غیرت نامی قتل کول دي، نور ډېر ظلمونه دي لکه د کور کور نشتوالی په هغه کې، لکه یو موی تاسې ریډیو نه واورېدي واورېد چې نور حسین نومي یو سړي خپله ښځه په هغه مړه کړه چې ته وي چې غوښه پخه کړه هغې غري دي دال پخو، دغه سراسر ډېر لوی ظلمونه دي. نو بیا څه دي کومه کیسه کوله چې کومه یوه ښځې مخې ته نرسي، نو څه ښځې مخې ته سرسی نہ ہوئی تو ریوا پاولا کمیونٹی جڑے گی، اگر رجسٹر ہوشی یا وہ خپل سیکریٹری جوائنٹ سیکریٹری صدر دسی نہ دسی کدا خوریو کی مدا خور رنین شنو رحمان دی خزو بول زیادہ تر دیر مشکلات نارمل شی نرم بشی دیر خوابت بروشی نہ دو خار چه کوشش سکی گی مایوسی به چوک نکوی حوصلہ بڑھون نکوی دہا بو حوصلے سکی گی دا کرونا دی کبائلو کی څه کوشش کړی دی چې دې ښځو پوره څه هغه کړی وي چې ښځې مخته نرسي، نو انشاءالله که د ښځو ته اپر وکړي نو یمو یقین ته خو ډېرې ښځې مخې ته روشي د خپلو حقوقو غوښتنې پوره، لکه ورثات دی ورثات کښې خوا ملي حمیر زده خورې پښتانه خور لور ته حق نه ورکوي تویر کوي، دغه خو پیغمبر اکرام خداوندی عالم قرآن مجید کښې ورکړی دی، خو پیغمبر اکرام ویلي دي چې ورور سا خور دریم حساب مو دا غا احکام ویر کو صرف دور ویر کو چې یو یت د سمول چا کلا و دشي کور مغشي مرمن شي مدیوم خور لور د دې رول زه خو یو د سمول ویر لور شو لو ګلو د یت بارود کی یو پنځه لاس سل روپي ویر کو دا خو دې حق نه دی، خور لور خو ډیر حق دی.
کپایلی علاقو کې بد قسمتي دا ده چې کپایلی علاقو کې زموږ دا خاصین قانون لگا آٹومیٹکلی اٹھارہویں ترمیم پر صوبائی سطح کی صوبائی اسمبلیاں قانون کی اور خود مختار بھی اصل قانون سازی اصل صوبہ مطابق اور اصل حالات مطابق نہ ڈائریکٹ جب راضی اور آگے دیتے لانڈے کو فالو قبائلی علاقوں کے مسئلہ رہا ہے کہ کل پورے اسپیشل آرڈر پریزیڈینشیل آرڈر اونا شی نو آگا آگے بغیر آگا اصل لاگو کے دے نشی بل پرابلم کے قبائلی علاقوں کی راضی لو انفورسمنٹ ایجنسی اسٹرکچر نہیں تھا نہ جوڈیشری ایگزٹ کی گئی نہ آگے اکثر جو درگاہ اور پنچایت نظام دے دا امپلیمنٹیشن قوانین دے جان دے منگا بار بار کا خبر رکھو کہ السا یہ اسٹرکچر جوڑ کی فارچونیٹلی منگا کوشش کر رہا پروینشل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا کے بھی کیس سوات مالکنڈ اور دے علاقے راضی دا خو کور چھو تو فاتا کے چیف ام علاقے دی ممن ایجنسی ایجنسی آنے اس سمارے کے ناراضی آگے ایمبٹ کے پورا ناراضی
جب یہ کم کار دے یا پروجیکٹ دے یا ریسرچ دے چھتا سو پہ فخر کوئے اور استاس حضرت انیستے ہوئی کداغی لگ ذکرو کیا پلنڈو ٹکو کی
کار خود دیر بھی ہو چیز مطلب یہ ہوگئی کہ وہ برم نو 2008 نا ما یو سیلف انیشیٹیو باندے یو پروسس شروع کرنے کے پاکستان کے پورا پاکستان کی حکومتی سطح باندے زنانوں اور معاشمان کو خلاف پیشن داد و شمار نہ ملا رہے دو نہ حکومتی سطح باندے داسی کمپائل داد و شمار ملا رہے دو نہ این جی او ایفرٹ کرو
مختلف حکومت کے اداروں اور اسٹینڈنگ کمیٹی سر لابنگ سر 2008 نہ 2014 پورے جب فخر سر ریلیشن کے مطلب آگے باندھے آگے اعداد شمار باندھے پر وہ قوانین آگا اسمبلی نہ پاس آگے کے تیزاب زنانوں باندھے اکثر ہو رہا ہے آگے ریونشن اور آگے اسپورٹ پاس جو قانون پورا پاس ہو معشمان اور دادستان باندھے اور زبردستی میرجز باندھے یہ قانون پاس ہو اسمبلی نہ بس اس قانون نہ پاس ہو دا فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ کے داشوں کے آگا داش کے جرم دے دا ناقابل ضمانت جرم دے
پلنڈ بالکل
مشورہ مخ کی راشی ہر فیل کے راشی منگا پاکستان کے دے ضرورت ہے ہر فیل کے اور منگا کی تبدیلی والوں تبدیلی منگا فور کے ناستوں سارا نشرات لے منگا تب دے مقابلہ کے برابر پکار دے اور منگا بدے مقابلہ کے راجو ٹیلنٹ یا قابلیت اس کمی نشتا جو جل راخلہ پکار دے
اردن کو سروے پروگرام باور دل اوس دویم اونیس پروگرام جمہوریت تا ساز پام را گرزم دا جمہوریت پر نن خبرونه کی دا افغانستان د ولس مشری زو انتخابات او تر دویم پاړاو روستو د بحران او بیا د بحران حواری لپاره پر موافقی غږیګو دا با واوري چې دا ډول بحرانونه او د دې په نتیجه کې سیاسي جوړجاړې د هغه هیواد پر ډیموکراسي څاغز لري دا خبرونه پامیر ساحل تاسو لپاره جوړ کړی دا
په افغانستان کې د انتخاباتو تر دویم پړاو روسته څه ډول بحران پیدا شو د دې بحران په نتیجه کې شوی سیاسي جوړجاړې د هغه هیواد پر ډیموکراسي څه اثر لري په افغانستان کې آیا توکمیز ویش دومره پراخ دی چې هیواد په سیاسي ډول ویشلی شي او کنه نسلی تفرقې د افغانستان د ولسمشرۍ پر انتخاباتو هم اثر درلود او که څنګه دا نور پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو تاسو ته خراغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو کله چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان شوې نو په هغه هیواد کې سیاسي بحران پیدا شو دا بحران په دې ډول و چې د ولسمشرۍ نوماند عبدالله عبدالله پلویانو په کابل کې مظاهرې وکړې او د نوموړي ځنو پلویانو په هغه هیواد کې د موازي حکومت اعلانولو ګواښونه وکړل نیویارک ټایمز ورځپاڼې خو اندا خبر خپور کړ چې د عبدالله ځنې پلویانو د کودتا کولو پلان درلود دا عبدالله ټیم له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د دې پلان له جوړولو یا عملی کولو انکار وکړ د ولسمشرۍ بل نوماند اشرف غنی تر ډیره وخت غلی پاتې شو او بیا یې په یوه خبري غونډه کې وویل د ولس د رایو درناوی باید وشي او دا چې د افغانستان له اساسي قانون ماورا هیڅ ګام باید ونه شي دې ډول حالاتو ته په کتو د امریکا ولسمشر باراک اوباما دواړو نوماندانو ته ټلیفون وکړ او بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ناڅاپي سفر کابل ته ولاړ جان کیری نه یوازې له دواړو نوماندانو سره خبرې وکړې بلکې دواړه یې یوې موافقې یا جوړجاړي ته هم تیار کړل په دې جوړجاړي کې لومړی پریکړه د نړیوالو او د ملګرو ملتونو د پوهانو تر څار لاندې د دویم پړاو د ټولو رایو پلټنه او شمیر کول وو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل دا عمل به په درو اونیو کې بشپړ شي پر رسنیو کې خبر شوی نارسمي رپورټونه ښیي چې ګټونکي نوماند به بایلونکي نوماند ته په راتلونکي حکومت کې یو ډول برخه ورکوي په کابل کې د سیاسي او اقتصادي چارو پوه نجیب منلی وایي د افغانستان په څیر په نویو ډیموکراټیکو هیوادونو کې دا ډول بحرانونه نوې خبره نه ده د دې ډول بحران او بیا تر دې وروسته د شبي جوړجاړي پر ډیموکراسۍ د اغیز پړه نجیب منلی وایي دا یو ناوړه فرهنګ پیدا کوي او دا چې هیله مند دی چې بل ځل دا کار ونه شي
مونږ هغه وزن ته وګورو چې نوې ډیموکراسي ته ورننوتی دي د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي له انتخاباتو وروسته اکثره بایلونکي کندیدان هم ځان ګټونکي اعلانوي او غواړي چې د تاوتریخوالي له لارې خپل دریځ په خلکو ومني دا پېښې په افریقا کې شوي دي په اسیا کې شوي دي په جنوبي امریکا کې شوي په ډېر هېوادونو کې داسې کېږي نو د افغانستان دا وروستي حالتونه دي ډېر نوي نه دي
مگر د افغانستان حالات ته وګورو او د دې خاطر چې په تیرو دیارلس کلونو کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې لپاره ډېر څه وشول، د دغه حالت رامنځته کېدل یو ناوړه فرهنګ پیدا کړ، او هغه دا چې خلکو رایه ورکړه، خلکو په ځان باندې ستونزې ومنلې، مګر بالاخره نهایي پرېکړه د تړلو دروازو تر شا د بهرنیو ځواکونو په مرسته وشوله. نو فکر کوم چې دا د افغانستان ډیموکراسۍ د پام یو ډېر بد لومړی مثال دی، او هیله ده چې په راتلونکي کې دغسې مثالونه نور تکرار نه شي.
خو د باچا خان سولې او کړکېچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو پوه حسیب الله شینواری وایي د دې بحران د هواری په مخه شوی جوړ جاړی د افغانستان پر ډیموکراسۍ لوی اغیز ځکه نه لري چې د ملت رایو ته لومړیتوب ورکړل شوی دی.
دغه د بحران په حل کې چې کوم پریکړه لیک شوی یا د دواړو کاندیدانو ترمنځ کومه هوکړه شوې ده، په دې کې یو هوکړې ته ترجیح نه ده ورکول شوې، بلکې که تاسو وګورئ په دې کې یو غوښتنه د دواړو کاندیدانو دا وه چې تفتیش به د ټولو رایو کېږي، یعنی د ملت رایو ته لومړیتوب ورکړل شوی، او ویل شوي چې وروسته د دې چې کله د رایو پایلې معلومې شوې او هغه وړونکی او بایلونکی معلوم شو، هغې وروسته به په دې باندې خبرې کېږي چې دواړه په ګډه سره یو حکومت جوړ کړي. نو د دې نه معلومېږي چې دلته ډیموکراسي تر خپو شوې نه ده، او د ملت رایه هم نه تر خپو شوي، ځکه هغه څوک چې ګډون کوي دغه حکومت هغه مشري به د هغه په لاس کې وي، یعنی ډیموکراسي ته ترجیح ورکړل شوې ده، اوله ترجیح د خلکو رایو ته او ډیموکراسۍ ته ورکړل شوې ده.
نجیب منلی دې موضوع ته په یو بل نظر هم ګوري. دی وایي د ناورین د مخنیوي لپاره دا ډول قرباني که څه هم ستایل کېدای نه شي، خو یو مثبت سیاسي ګام و.
البته یو بل خبر هم ډېره مهمه ده چې د بحران د مخنیوي د خاطره او د دې د مخنیوي د خاطره چې په افغانستان کې بیا هم قدرت په سر باندې جنګونه رامنځته نه شي او بیا هم بې ګناه انسانان ونه وژل شي، دغه ډول یو قرباني سره محکومولی نه شي. ګټونکي ټیم که دا منلې ده مبارکي ورته تکلیف شوی دی، مګر
د سیاسي چارو پوه حسیب شینواری وایي د ولسمشرۍ د دواړو نمایندانو ترمنځ سیاسي هوکړه کیدای شي چې جمهوریت باندې څه اغیز ولري، خو د دوی ترمنځ هوکړې د افغانستان تازه ډیموکراسي وساتله.
یو څه بدې اغیزې به ولري په افغانستان کې، ځکه د خلکو توقع دا وه چې که هر څوک ګډون کړي هغه په یوازې ځان وکړی شي چې حکومت جوړ کړي، خو دلته یوازې د حکومت جوړولو ستونزه نه ده، بلکې ځینې نورې امنیتي ستونزې هم شته او د ثبات د ټینګښت لپاره ځینې ستونزې هم رامنځته کېدای شي. د افغانستان ښکېل سیاسیون یا سیاستوال لا تر اوسه پورې ډیموکراسي لا تر اوسه په هغوی دومره اغېز نه دی کړی چې هغوی دې د ټاکنو بایلل یا ګټل ومني. نو دلته د دې امکان و چې ځینې ګډوډۍ رامنځته شي، او دغه نوي تازه یا تند ډیموکراسي چې موږ په افغانستان کې اوس شروع کړې ده او ورو ورو د پرمختګ په حال کې ده، دغه د لمنځه تللو ګواښونه ډېر زیات وو. زه فکر کوم چې د خلکو په نظرونو یو څه بد اغېز لري، او د خلکو په نظر دغه ټاکنې یو څه کمزوري کوي، یعنې د ټاکنو باندې باور یو څه کمزوري کېږي، خو په ټوله کې دا یو مثبت کار دی، او د هېواد د ثبات دپاره په هېواد کې د سولې دپاره دا یو مثبت ګام و. په افغانستان کې ډیموکراسۍ دپاره په اوږدمهاله کې ګټه لري، یعنی سړی که نظر واچي په اوږدمهال دپاره ډېره ګټه لري. که چېرته دا اوکړه لیک نه وای شوی، دا ما مخکې ویل دغه ځوانه ډیموکراسي موږ له لاسه ورکوله، او افغانستان کېدای شي بیا د نویومې لسیزو حالت ته اوښتی وای. امکان و چې په ځینې ولایتونو کې پاڅونونه وشي او له حکومت نه بغاوت وشي. موږ او تاسو یې مثالونه ولیدل، ځینې اشارې ورکړل شوې د ځینې ټیمونو له خوا نه چې د بغاوت په توګه هغوی خپل حکومتونه موازي حکومتونه امکان و چې اعلان کړي وای. یعنې موږ بیا نویمې لسیزې ته تلو او دغه ځوانه ډیموکراسي چې مو شروع کړې دا له منځه تلله.
په رسنیزو رپورټونو کې بالعموم او بالخصوص د لویدیز په رسنیو کې دا ویل شوي چې د انتخاباتو دویم پړاو په افغانستان کې توکمیز ویش دومره ژور کړ چې د هیواد په سیاسي توګه د ویشل کېدو ویرې پیدا شوې. آیا دا خبره سمه ده او که څنګه؟ د سیاسي چارو پوه نجیب منلی وایي دا په بشپړه توګه ناسمه خبره ده. د ده په اند د تیرو څلوېښتو کلونو پر مهال په بیا بیا د افغانستان په توکمیز ډول د ویش هڅې وشوې، خو دا ناکامې شوې.
دا خبره کاملا غلطه ده. افغانستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې په دې شرایطو کې ډېر
کسانو ډیرو قوتونو هڅه وکړه چې افغانستان سره وویشي، افغانستان سره ټوټې ټوټې، مګر افغانان خپل وحدت وساته. د افغانستان د وګړو ترمنځ توکمیز ویش نشته، په دې معنا چې په یوه کورنۍ کې هم تاجک شته، هم پښتون شته، هم هزاره شته او دوی سره تړلي دي. د افغانستان داسې ولایت نشته چې په هغې ځای کې تاسو ښه وباسئ چې دغه د تاجکو ځای دی، دا د پښتنو ځای دی، دا د هزاره ځای دی، دا د تاجکو ځای دی، دا د پښتنو ځای دی.
منلی وای، البته دا ده چې ځینې ډلې او کسان چې په لوی او متحد افغانستان کې خپل ځای نه ویني، هغوی د هیواد د توکمونو په ویشلو ځان ته لومړی مقام ترلاسه کوي.
افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې ځان ته نخبگان وایي، ځان ته روشنفکران وایي، ځان ته د ټولنې مشران وایي، هغوی هڅه کوي چې په وړو ټوټو کې ځان ته لومړی مقام حاصل کړي. یعنې دوی پوهېږي چې دوی چې هڅه وکړي په لوی افغانستان کې لوړ مقامونه نه شي حاصلولی، د دې خاطر چې دوی هڅه دا چې افغانستان ټوټې ټوټې شي او د دغو ټوټو لومړی مقام حاصل کړي. دغه هڅې ناکامې هڅې دي، خو په بهر کې یو څه ملاتړ لري، نو د دې عمله د افغانستان لپاره یو څه خطرناک ګڼل کېدلی شي.
نو آیا د افغانستان انتخابات هم پر توکمیز بنسټ نه ول ولاړ؟ د سیاسي چارو پوه نجیب منلی وایي داسې ولایت نشته چې پکې دواړو نوماندانو رایې نه وي ترلاسه کړي.
داسې ولایت نشته چې دغه څه بدلات کړی ونه لري، او داسې ولایت نشته چې دغه څه بشپړ کړی ونه لري. نو دا خبر یو اړخ دی. بله خبره دا ده چې د څرنګه چې توکمیزو مسایلو ته په دې انتخابات کې ډېر علمان ووهل شوله، او ځینو ولایتو کې محدود ولایتو کې لکه مثلا په پروان او کاپیسا او پنجشیر او سمنګان دا ولایتونه چې تاجکان ډېرې رایې ډاکټر صاحب بدلاته ورکړلې، په ځینو نورو ولایتونو کې لکه په پکتیکا کې، په پکتیا کې، په ننګرهار کې، په خوست کې ډېرې رایې ډاکټر صاحب شخلي واخیستلې. مګر د دې نه توپیر چې په نورو ولایتونو کې په قندار کې، په هلمند کې، په فراه کې، په هغه ځایونو کې چې یو ډله اکثریت لري، یا په فاریاب کې، په شمالي ولایتونو کې چې بل ډله اکثریت لري، هلته د دواړو کاندیدانو وزن سره برابر دی. نو په دې خاطر زه فکر نه کوم چې دا خبرې تر ډېره حد رسېږي. البته یو څه سیاست پکې شته، ځکه چې دې خبرې ته ډېر زیات لمنه وهل شوله، او له دې خبر نه ویرې پیدا شولې. د 1992 کال پیښې د خلکو په ذهنونو کې موجودې دي، او د هغې له امله هم ځینو کسانو یو کاندیدات
د سیاسي چارو پوه حسیب شینوارې له نجیب منلی سره هم نظر دی، او وایي په افغانستان کې دوه کټګری خلک دي، یو ولس او دویم سیاستوالان. نه د پاند ولس په نسلي توګه یو دی، خو ځینې سیاستوالان یې د ویشلو هڅې کوي.
موږ دوه کټګری خلک په افغانستان کې لرو، یو عام خلک دي او یو سیاستوال دي. سیاستوال دغه توکمیز بدلونونه یا دغه توکمیز توپیرونه د یو آلې په توګه استفاده کوي تر څو خپل غوښتنې چې کومې دي هغه خپل امتیازونه پرې واخلي. خو که عامو خلکو کې وګورئ، په عامو خلکو کې دغه شی بیا دومره نشته دی. مونږ ځینې ښه مثالونه لرو، په دغه دې تېرو ټاکنو کې مونږ په دواړو ټیمونو کې د هر توکم نه خلک لرو، د هر قوم نه خلک پکې شتون درلوده، او یو حواله داود د تیرو ټاکنو چې دواړو کاندیدانو په ټولو ولایتونو کې رایې ګټلې. یعنې داسې کاندید صحیح ده چې فیصدي به فرق کوي په یو څو ولایتونو کې، خو رایې اچول شوي، ورکول شوي دي. نو که چېرته سیاسیون وغواړي د خلکو دغه احساسات استفاده کولی شي، ځکه افغانستان خلک چې دي د پوهې کچه پکې ډېره ټیټه ده، سواد کچه پکې ټیټه ده، او دغه خبر
د سیاسي او اقتصادي چارو پوه نجیب منلی زیاتوي د افغانستان ولس په سیاسي توګه پوخ دی، او دا هیله تر کېدای شي چې په راتلونکو ډیموکراټیکو بهیرونو او انتخاباتو کې به د خپل پراخ ګډون په وسیله د هیواد ډیموکراسي پیاوړی کړي.
د خپل حق مدافع دی، د خپل حق غوښتونکی دی، او ډېر لوړ سیاسي شعور لري. همدغه راز سره دی چې توکمیز تبلیغات ډېر زیات وشول، سره له دې چې د کرکې تبلیغات ډېر زیات وشول، مګر بیا هم ولس خپله رایه لکه څنګه چې د دوی خوښه وکاروله او د دغو تبلیغاتو ښکار نه شول. د افغانستان ولس، زه په دې باور یم چې د سیاسي لحاظه پوخ ولس، او په راتلونکي کې به همدغه ولس بیا دغه نااهله مشران چې ځان روښانفکران بولي او ځان د ټولنې مخکښان بولي
اوریدونکو تاسو واوریدل چې د سیاسي بحران په نتیجه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د دواړو نوماندانو ترمنځ شوی جوړجاړی په افغانستان کې ډیموکراټیکو ارزښتونو ته څه ناڅه تاوان رسوي. خو دې جوړجاړي ډیموکراسي تر پښو لاندې نه کړه او په هیواد کې د ثبات راوستو یوه هڅه ده. تاسو دا هم واوریدل چې د افغانستان ولس په توکمیزه یا نسلي توګه یو او متحد دی او دا چې د انتخاباتو رایې ولس د نوماندانو د پروګرامونو او پلانونو په اساس ورکړي دي، نه چې د هغوی د ژبې یا نسل پر بنسټ. له دې سره نننۍ خپرونه پای ته رسی. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راځو. په مخامخ
جمهوریت.